وخت د مخم شپږ بجې شوې. لازدي رادیو څخه روانه نیم ساعته خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو نامنیو له امله اندېښنه لري. دا شان په پاکستان کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال ولي د خلاصون لپاره د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی. د یو شمېر نور خبري موضوعات وروسته راځي، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل څخه واورئ.
په پایل کې د خبرونو سرټکی، افغانستان ته د چابهار بندر له لارې د غنمو لومړی جوپنن د هند له کندلا بندر څخه واستول شوه. د لوګر چارواکي وایي د خروار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال او ورسره اته کسان په یوه هوایي حمله کې وژل شوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې نن لسګونه زره کسانو د یووالی په پلوی رای ګډون وکړ. به ښی په لاریون کې ګډون وکړ. بشپړ خبرونه. افغانستان ته د چابهار بندر له لارې د غنمو لومړی جوپه نن د هند له کندلا بندر څخه واستول شوه. هند د مرستو په دې جوپه کې 1.1 میلیون ټنه غنم افغانستان ته واستول چې وروسته به له چابهار بندر څخه د لاریو په وسیله افغانستان ته ولېږدول شي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په یو بیان کې وویل چې دا له افغانستان سره د پوره اړیکو د پلان د عملي کولو لپاره لومړی ګام دی. میرمن سوراج وویل دا اړیکې له کلتورونو نیولې تر سوداګرۍ، له دودونو نیولې تر ټکنالوژۍ، له پانګونو نیولې تر معلوماتي ټکنالوژۍ او له ستراتیژۍ نیولې په سیاست کې د خلکو تر ګډون پورې بیلابیل اړخونه رانغاړي. هند په چابهار بندر کې د سړکونو او اورګاډي پټلۍ د رغونې په برخه کې تر نیم میلیارد ډالرو پورې د پانګونو ژمنه کړې. د کندز چارواکي وایي 14 افغان سرتیري نن د کندز خان آباد پر لویه لاره د طالبانو په برید کې ووژل شول. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو پر پوسته د طالبانو حملې سهار وختي پیل شوې. د یو بل خبر له مخې په زابل ولایت کې شپږ افغان سرتیري د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي. د زابل والی بسم الله افغان مل وایي چې پر افغان سرتیرو له حملې وروسته په نښته کې اته نور سرتیري هم ټپیان شول. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د خروار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال او ورسره اته نور کسان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. د لوګر د ولی ویان سلیم صالح له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
نن سهار د لوګر د خروار ولسوالۍ د جزئی په سیمه کې د افغان ګډ ځواکونو په عملیاتو کې د خروار ولسوالۍ لپاره د وسلوالو مخالفینو تش په نوم ولسوال مختار په شمول اته وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
د یو بل خبر لمخې د هرات چارواکي وایي د روان کال له پایله تر اوسه په دې ولایت کې نږدې 400 وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد نن په هرات کې خبریالانو ته وویل چې له دې ډلې نږدې 400 کسان وژل شوي او نور یې ټپیان دي.
در جریان 7 ماه گذشته حدود 400 تن از طالبان مسلح در جریان همین مدت کشته و زخمی شدند که شامل 238 کشته و 184 زخمی هستند.
خغلی فرهاد زیاته کړ چې دا وسلوال په بیلابیلو ولسوالیو او د هرات ښار په اړوند سیمو کې وژل شوی دی. لازدی رادیو خبرونه اوري. ایران وایي چې د فارس د لومړی پاچا کوروش کبیر پر قبر د خلکو د غیر قانوني غونډې انلاین پلانیشن کړای دی. د اکتوبر په 9 نیټه که څه هم رسمي رخصتي نه ده، خو ایرانیان هر کال د فارس په مرکزی ښار پارسرګات کې د کوروش ورځې د منځنې لپاره راټولېږي. د ایران د قضا خبری اژانس میزان انلاین راپور ورکړ چې د استخباراتو وزارت هغه پلان شند کړی او تنظیمونکي پیژندلی دي چې هدف یې په دې مناسبت د یوې غونډې جوړول و. په انټرنیټ په خبرو شویو تصاویرو کې د کوروش قبر او نږدې واټونه ښکاري چې پر شاوخوا یې موانع راتاو دي. د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې نن لسګونه زره کسانو په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې ښایي د اسپانیا د یووالي په پلوي لومړنۍ لویه مظاهره وي. د کاتالون د مدني ټولنو لخوا د کاتالونیا د خپلواکۍ د مخالفو ګوندونو په همکارۍ دا مظاهره دوه ورځې وروسته له هغې کیږي چې د اسپانیا حکومت د کاتالونیا د سیمه ییز پارلمان د خپلواکۍ د اعلان پریکړه رد کړه. د لاریون ګډونوال چې د اسپانیا بیرغونه ورسره وو د بارسلونا ښار له مرکز څخه تیر شول. د مظاهره ګډونوالو شعارونه ورکول چې کاتالونیا زموږ د ټولو ده. یو ګډونوال وویل هغه څه چې موږ یې غواړو دا دی چې کاتالونیا او اسپانیا لکه څنګه چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې یو ځای وي هغوی موږ ځکه نشي بیلولی چې موږ یې نه منو. د کاتالونیا پارلمان وړمه ورځ د لسو منفي رایو په وړاندې په اویا مثبتو رایو له اسپانیا د خپلواکۍ په پلوي رایه ورکړه، خو د دې هیواد مرکزي پارلمان له دې سمدستي وروسته د اووه څلوېښت منفي رایو په وړاندې په 214 مثبتو رایو پرېکړه وکړه چې کاتالونیا د مستقیمن د مادرید لخوا اداره شي. او د ناروې چارواکي د هغه روسي هلیکوپټر د موندلو خبر ورکوي چې د ارکتیک سمندر سوالبات ټاپوګانو ته نږدې لا درکه شوی و. د ناروې د بیړنیو مرستو مسؤولو چارواکو ویلي چې لا درکه شوی هلیکوپټر یې د سمندر په تل کې موندلی او ګمان کیږي چې پکې سپاره اته کسان به مړه وي. دا هلیکوپټر چې 15 تنه عمله او درې ساینس پوه څېړونکي پکې سپاره وو، د تېرې پنجشنبې په ورځ د ارکتیک سمندر په سوالبات ټاپوګانو کې د رادار له صفحې ورک او لادرکه شو. د ناروې د ژغورنې د خدماتو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د هلیکوپټر ټوټې د سمندر په 209 متره ژور تل کې تشخیص کړي. بیان زیاتوي چې د ژغورنې عملیات اوس پای ته رسیدلي او د مړیو د لټون پړاو رسیدلی دی.
تاسو موږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان مشران جرګه په یو شمېر ولایتونو کې د ولستیو نامنیو له امله اندېښمنه ده.
مشکل مجبور کې د پاریاب او د جوزجان د امنیتي حالات نه ده. دغه حالت په ټول افغانستان کې حاکم ده، ټول ولایتو کې حاکم او که دوی غفلت کوي نو بیا به د نامنۍ مسؤول خپل وزارت داخلي.
بلخوا ملي پولیس د جګړې په ډګر کې له وسلوالو نه خو د امکاناتو له کمښت ویره لري.
تر اوسه تاوانه پورې د خپل هغه کوو مهمات اخلاص دي، بس یا واخر نشینی کوو، پیسې انداز کوو، هغه د موټروانانو ته ورکوو، کله کله مونږ ته بس دا ډوډۍ موډۍ شان راوړي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال ولی د خلاصون لپاره د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی.
پاکستان هم د بهرنی چار وزارت او هم د دې د امنیتی ادارو سره په تماس کې یو، دوی هم مونږ ته اطمینان راکړی د پاکستاني ادارو چې خپل کوشش کوي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د عراق د کوردستان د سیمه ایز ادارې مشر مسعود بارزانی به دوه ورځې وروسته له قدرته لاس واخلي. یو شمېر نور موضوعات هم څېړو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو د سهار لوو د ماخم تر وو بجو پورې په همدې سپا اوریدل شي. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په اکثرو ولایتونو کې په وروستۍ نامنیو اندېښنه ښیي. د دغه جرګې غړي د یک شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل حکومت باید په ننګرهار، فاریاب، جوزجان او همدارنګه نورو نامنو ولایتونو کې د مخالفینو د فعالیتونو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد درې ګونې امنیتي ځواکونه په همغږۍ سره هڅې کوي چې په ټولو ولایتونو کې امنیت ښه شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په هیواد کې د وروستیو نامنیو له امله د افغانستان مشرانو جرګه له امنیتي ارګانونو غواړي چې په هیواد کې د امنیت د تامینولو لپاره هڅې تیز کړي. د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په جوزجان، فاریاب، ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې په روانو نامنیو اندېښنې وښودې. د جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وویل نامنی یوازې په څو ولایتونو کې نه بلکې په ټول هیواد کې خپره شوې ده.
مشکل مجبور کې د پاریاب او د جوزجان د امنیتي حالات نه ده. دغه حالت په ټول افغانستان کې حاکم ده، ټول ولایت کې حاکم. داخله وزارت سره خبرو پرون مطلع شو چې جدي خبرو سره کوي تر څو دا حالت سم شي او که دوی غفلت کوي نو بیا به د نامنۍ مسؤول خپل وزارت داخلي. جوزجان او د ننګرهار یو حالت ده.
د جرګې ځینو نورو غړو وویل د مخالفینو د ځپلو په مقصد افغان ځواکونه عملیات په جوزجان، سرپل او ننګرهار ولایتونو کې په سستۍ سره پر مخ ځي او د دوی په خبره که روان وضعیت همداسې دوام وکړي وسلوال مخالفین به یو شمېر نورې ولسوالۍ هم ونیسي. مشرانو جرګه په داسې حال کې د هیواد پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنې ښیي چې د هیواد له اکثرو ولایتونو نه د نامنیو خبرونه خپریږي او ویل کیږي چې د ژمي له راتلو سره به دغه وضعیت نور هم خراب شي. د دغه جرګې د ځینو غړو په خبره اوس په ننګرهار، سرپل، جوزجان، ننګرهار، هلمند، کونړ، نورستان، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې نامنی زیاته شوې ده. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت د ننګرهار امنیتی وضعیت ته په کتو سره وایي د هیواد ملي پولیس د ملي اردو او ملي امنیت له ځواکونو سره په همغږۍ کې هڅې کوي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې امنیت ښه شي. د دغه وزارت سرپرست وایي سحمد برمک چې د یکشنبې په ورځ د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ورغوښتی و ویې ویل په ننګرهار ولایت کې ځینې ترهګرې ډلې او د داعش څه باندې زر جنګیالي فعالیت کوي.
باید بر شما بگویم که د ټولې امي 3-4 ورځې گذشته
و باید تاسو ته وایم چې لتیرو 3-4 ورځو څخه ملي اردو ملي پولیس او د ملي امنیت ریاست یو پروګرام لري چې د ننګرهار په خوګیانیو او داسې نورو سیمو کې د مخالفینو د خوځښتونو مخه ونیول شي او همدارنګه په اکثرو ناامنو سیمو کې هغوی له منځه یوسو.
خاغلی برمک وویل په ننګرهار ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو په نتیجه کې امنیت د قناعت وړ دی، خو له دې سره سره د دغه ولایت یو شمېر ولسوالۍ اوس هم د وسلوالو مخالفینو له ګواښونو سره مخې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
به هم یوه امنیتي موضوع لرو. افغان پولیس وایي له جګړو نه ویریږي خو د عشی البسې مهماتو او لوژستیک په برخو کې ستونزې شاتګ ته مجبوروي. د کندوز او غور ځینو پولیسو چې ستونزې ځینې سیمه ییز چارواکي هم تاییدوي. ازادي راډیو ته ویلي له تیرو دریو میاشتو راهیسې حتی په خپلو شخصي امکاناتو ژوند کوي. د افغانستان مشران جرګه ورته ستونزې د نظام لپاره شرم بولي خو سیمه ییز چارواکي وایي مرکزي ادارو ورسره د ستونزو د هواري ژمنه کړې. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
یو شمیر افغان پولیس چې د جګړې په لومړیو کرښو کې په دندو بوخت دي وایي نه په خپل وخت جنګي مهمات ورسیږي او نه هم عیاشه او مناسب البسه لري. د غور او کندوز ولایت یو شمیر پولیس دغه شکایتونه په داسې حال کې له ازادي راډیو سره شریکوي چې سیمه ییز چارواکي هم ورسره سرخوروي. د کندوز خان آباد سړک د یوې پوستې پولیسو د نوم د نه ښودلو په شر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل خوراک نه ورسیږي او تر ډیره په خپلو سپما شویو پیسو ژوند تیروي. دوی وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې تنخوا نه ده اخیستې.
مونږ ته اوس نو وروره ډوډۍ سامان نه رسېږي، مشکلات ډېر دي. نور دا مثال ته مونږ باندې جنګ کېږي، لاره بندېږي، مونږ مخابره کوو، زنګ وهو، بعد مونږ ته شاید نه رسېږي. همدغه داسې تر وس توانه پورې د خپل هغه کوو، مهمات اخلاص دي، بس یا به عقب نشینی کوو، پیسې انداز کوو، هر د موټروانانو ته ورکوو، کله کله مونږ ته بس دا ډوډۍ مورې شان راوړي.
په غور کې هم د پولیسو د یوې پوستې سرتېرو د ورته ستونزو په تایید ازادي راډیو ته وویل دوی د وطن نه د دفاع په خاطر جګړه کوي خو په عیاشي او البسې کې خیانت یې خورا زوروي.
ما غذا درست نمی کنم به سربازا
کې وای موږ هیڅ د خوړلو وړ خوراک نه لرو. هغه څه چې راکوي یا د خوړلو نه وي او یا موږ ناروغه وي. موږ اکثره چای خورو، کله بوره پیدا کړو، له هغه سره کله همدا سه تاریخ وي او وچه ډوډۍ خورو.
نه می خورین نان خشک می خورین.
د غور د لوجستیک کامر تاج محمد چله څلور ورځې رئیس د پولیسو د ستونزو د هواري په خاطر په کابل کې دی. وای د اریانا سنگسور شرکت د پولیسو د البسې او عیاشي قرارداد اخیسته دی، خو دا شرکت اوس ترای تم دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل اوسې د کورنیو چارو وزارت غږ اوریدلې او د پولیسو ستونزه مخ په هواریدو ده.
دا دریم میاشته چې موږ د استونز لرو. شرکت والا ته مو څو ځله زنګ واه خو پیدا نه سو. هغه به هم پیدا سي خو دا وخت لدی ځای درې سو بوجي اوړه اکمال سول او سل بوجي حل ته اخیستل سوي دي. زموږ ستونزه اوس ان شاء الله 50% حل سوي ده.
له دې ورخوا د ځینو نورو ولایتونو پولیسو هم ورته شکایتونه کړي دي او په دې اړه د مشرانو جرګې غړو هم د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ژورې اندېښنې څرګندې کړې. د دغې جرګې رئیس فضل هدي مسلم یاروي د پولیسو شکایتونه ټول نظام ته شرم دی او د کورنیو چارو سرپرست وزیر باید په دې اړه وپوښتل شي.
په غور او نورو ولایتونو کې د پولیسو د عشینه سر ټکول او پولیسو په بد حالت کې ژوند واقعا موږ ته زموږ نظام ته او خوشحال خپل وزارت داخلي ته د شرم ځای او دفاعي کمیسیون په دې رابطه جدي کار وکړي. وزیر داخله راوغواړي ترې پوښتنه وکړي چې ولې
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت اقدامات هم په خپل راپور کې ولرو، خو له بیا بیا اړیکو سره هم بریالي نه شو. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د کورنیو چارو وزارت په تیره بیا دغه وزارت لوجستیک برخه جدي اصلاحاتو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی شاوخوا پنځه میاشتې وړاندې له اداري فساد سره د مبارزې یو کانفرنس ته په وینا کې په امنیتي بنسټونو کې یاد وزارت تر ټولو فاسد وزارت یاد کړ.
د ازادي راديو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
مننه چې زموږ ملتیا کوي. په پاکستان کې د افغان سفارت چارواکي وایي د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال ولید خلاصون په هدف ته هر ډول همکاري ډاډ ورته ورکړي. په اسلام آباد کې د افغان سفیر مرستیال از رادیو ته ویل د کونړ د مرستیال ولی محمد نبی احمد د خلاصون لپاره افغان سفارت د پاکستان امنیتی بنسټونو سره په اړیکه کې دی او تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د ښاغلي احمد زوی احسان الله بیوایي که څه هم د پلار له کېدوې څو ورځې تیریږي خو په اړه یې هیڅ ډول معلومات نه لري. محمد حدیث پردیس او نور جزئیات.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت وایي د کونړ مرستیال والی له دې پرته چې دوی په جریان کې پرېږدي پاکستان ته ورغلی. په اسلام آباد کې د افغان سفیر مرستیال زردشت شمس د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل چې محمد نبی احمد د پاکستان په کومه سیمه کې او د چا لخوا یرغمل شوی خو وایي د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د ښاغلي شمس په خبره د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال والی د خلاصون لپاره د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی.
پاکستان هم د بهرنی چارو وزارت او هم د دې د امنیتي ادارو سره په تماس کې یو خپل سفیر صاحب هم لوړ پوړو چارواکو سره چې مربوطه ادارې سره په اړیکه کې راغلي نه غوښتنه کړې ده. دوی هم موږ ته اطمینان راکړی دی پاکستاني
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمد څلور ورځې وړاندې د درملنې په هدف پاکستان ته تللی و خو د نامعلومو کسانو له لورې یرغمل شو. که څه هم افغان سفارت په دې اړه چې ښاغلی احمد د پاکستان په کومه سیمه کې یرغمل شوی څه نه وایي خو په پېښور کې افغان قونسل معین مرستیال اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د کونړ مرستیال والی د پېښور د ډبګرۍ په سیمه کې د وسلوالو له لوري برمته شوی. له دې وړاندې هم یو شمېر افغان چارواکي په پاکستان کې د نامعلومو وسلوالو له لوري برمته شوي دي. په پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل عبدالخالق فرحي او د کونړ پخوانی والی فضل الله وحیدی په پاکستان کې د برمته شویو افغان چارواکو له ډلې څخه دي چې وروسته بیا خوشي شوي دي. د کونړ د مرستیال والی زوی احسان الله ازادي ته ویل پلار یې په قانوني ویزه د درملنې په هدف پاکستان ته تللی دی. نوموړی وایي که څه هم د پلار له لادرکه کېدو یې څو ورځې تېرېږي خو تر اوسه یې په اړه هېڅ ډول معلومات نه لري.
د وزارت خارجه په افغانستان سره هم رابطه کړې ده او د پاکستان داخل کې چې کوم اړوند ادارې دي کار د پولیسو دي او نورې کومې شبکې دي هغې سره هم د دې شوي تماسونه شوي دي. نو تر اوسه موږ ته تر دې دمه کوم هغه مشخص یو دغه موږ ته نه دی راکړل شوی چې یاره دا چا او څنګه کوم ځای کې دا دغه شوې ده قضیه یا شوې ده یا چا کړې ته تر اوسه چا دغه ذمواري او یا د کم کانټاکټ رابطه مو سره نه ده شوې.
نوموړی وایي که څه هم لا تر اوسه معلومه نه ده چې پلار یې چا برمته کړی خو سپارښتنه یې دا ده چې افغان حکومت باید د پاکستان له حکومت او په ځانګړي ډول د نوموړي هیواد له امنیتي او استخباراتي ادارو سره د ښاغلي احمد د موندلو لپاره جدي هڅې وکړي.
تاسو له ازادي راډیو څخه مخامنه خبرې مجله اورئ. اوس هم یو اقتصادي موضوع. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنی وزارت وایي پاکستان باید د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې په خپلو هوکړو ژمنو عمل وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر خوقندي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پکار ده چې دغه هیواد سیاسي مسایل اقتصادي او ترانزیټي مسایلو سره یو ځای نه کړي. په ورته وخت کې د پاکستان سفیر تېره ورځ په یوه خبري ناسته کې ویلي پاکستان د افغانستان او هند له اقتصادي نږدېوالي اندېښنه نه لري خو سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان پخوانیو تجربو ته په پام سره د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. بیړه نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي پاکستان ته په کار ده چې له افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې شته خنډونه له منځه یوسي او په خپلو کړیو ژمنو او هوکړو عمل وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستانی چارواکي باید په هغو پالیسیو عمل وکړي کوم چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان په سیمه کې د سوداګرۍ د پراختیا په هدف چمتو کړي دي.
خواهش
مومی است که تمام کشورها تمام پسیمکی لطول حوادونو پزنگری دول لپاکستان غوارو هاگا پالیسی چه موگی دا دوی پرلانده دا ترانزیت او ترانسپورت پا برخه کلرو دوی هم لحقوی نا استفاده وکری دو گونه سیاست و نکری سیاسی مسائل دی لاقتصادی او ترانزیتی مسائلو سر نگردوی. افغانستان تر ډیره خپل صادرات هند ته د پاکستان له لارې لیږي خو په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي هیواد یې له هند سره د افغانستان د اقتصادي اړیکو د پراختیا په تړاو هیڅ ډول اندېښنه نه لري. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې څه موده مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویلي وو چې په دې وروستیو کې پاکستان پر لسګونه قلم افغاني محصولاتو ګمرکي تعرفه درې برابره لوړه کړې ده. د دغې خونې د چارواکو په وینا د پاکستان دغه اقدام افغان سوداګرو ته ستونزې راولل کړي دي. د پاکستان له دې اقدام وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غني تازه حکم ورکړی چې له دې وروسته پاکستاني لارې افغانستان ته د راتګ اجازه نه لري. د ښاغلي غني د حکم له مخې دا چې پاکستان د اپټا په ګډون د یو شمېر نورو سوداګریزو او اقتصادي هوکړو په عملي کېدو کې رښتینی نه وو نو په غبرګون کې دغه پریکړه سوې ده. هند چاپ هندو ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي اسلام آباد نوي ډیلي ته وړاندیز کړی چې د افغانستان او هند ترمنځ لازمه کړنې سوداګری سره به مرسته وکړي، خو هند یې خبره نه ده منلې. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا پخوانیو تجربو ته په پام سره د پاکستانی چارواکو دا ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. د دغو کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک ازادي راډیو ته وویل
د دوی عمل معیار د هغه څه چې دوی د افغانستان په اړه کوي هغه څه معیار ده، نه دا چې دا څرګندونې دوی لري. خو د افغانستان دولت کولی شي چې د دغو څرګندونو په تعقیب کې د دوی نه دایم د دې څرګندونو پر بنسټ مطالبات ولري چې تاسو هم په همدې باور یاستئ، په همدې نظر یاستئ، هغه وعدې چې دوی کوي په هغو وعدو باندې سره وفا نه کوي. مونږ په دې باندې باور کول نه دي پکار، په دې باندې اعتماد کول نه دي پکار. پاکستان په خپل تیر تاریخ کې دائم په مخه کې
ده. ښاغلی ځواک زیاتوي، افغان حکومت دې د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان سره له یو پیاوړي دریځه مخ ته ولاړ شي. د نوموړي په وینا کله چې پاکستان افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي نو افغان حکومت دې هم پاکستانی مالونو ته اجازه نه ورکوي چې منځنۍ آسیا ته صادر شي. د ده په خبره دا په اقتصادي مسایلو کې په پاکستان د فشار ښه فرصت دی.
ازادي راډیو سره د فیسبوک لارې هم ملګری شي. پته ده facebook.com/azadiradio. له اداري فساد سره د مبارزې ګډې خپلواکې کمیټې په خپله یوه څېړنه کې موندلې چې د افغانستان د کرنې او کلیو د پراختیا په پروګرام مونو کې میلیونونه ډالر ورک شوی دی. دغه کمیټې مسولینو د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډه ته ویل د کلیو د پراختیا او د کرنې وزارتونو د دغه پروژو د تړون د اتونس په نوم له بهرني شرکت سره لاسلیک کړی چې یو شپېته سلنه مرسته بیرته بهرنیو شرکتونو ته رسیدلې. په ورته وخت کې د کارډیف د پروژې مسولین بیا د کرنې او پراختیا په برخه کې د یاد بنسټ سیړنه ناقصه بولي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
له اداري فساد سره د مبارزې ګډې خپلواکې کمیټې په خپله یوه تازه څېړنه کې د کرنې او کلیو د پراختیا په برخه کې په عملي شوي پروژو کې د شوي پراخ فساد نه پرده پورته کړې ده. دا کمیټه وایي د کرنې د ودې او د کلیو د پراختیا په پروژو کې یوازې د ظرفیت جوړونې او د بې نظمیو د مخنیوي په خاطر 110 میلیونه ډالر لګېدلی دي. دا کمیټه وایي د دې پروژو پلي کوونکي د کرنې او کلیو د پراختیا وزارتونه دي، خو مرسته کوونکي هم د فساد په برخه کې شریک دي. د دغه کمیټې یو کمشنر باری سلام په دې اړه وایي
یک بخش اعظم پول کې بیش از
د پیسو یو ډیر اندازه چې د ټولې پروژې 80% کیږي په داسې ډول لګول سوی چې د افغانستان لپاره نه دي. همدر ټکی دا دی چې د کارډیف له پروژې ښکاري چې مرسته کوونکو هیوادونو پیسې داسې لګولې او پروژې داسې تطبیق کړي چې په افغانستان کې اداري فساد ته زمينه برابره کړې ده. د کارډیف پروژه چې د افغانستان د کرنې او کلیو د پراختیا په برخه کې کار کوي، اته کاله وړاندې د افغانستان په څلور ولایتونو کې د برېټانیا لخوا پیل شوې ده. د اداري فساد سره د مبارزې ګډه کمیټه وایي د دې پروژې د دویم پړاو تړون چې له 2014 میلادي کال راهیسې پیل شوی، د اتوس په نوم له یو شرکت سره له هیواد د بهر لاسلیک شوی او یاد شرکت د پروژې څخه د څار او کارکوونکو د استخدام مسولیت پر غاړه لري. د دغې بنسټ په وینا دا شرکت چې نه په افغانستان کې ثبت دی او نه یې هم فعالیت حقوقي بنسټ لري، فساد ته زمینه برابره کړې ده. د اداري فساد سره د مبارزې دا بنسټ وایي په پروژو لګول شوي 80% پیسې د افغانستان په ګټه نه دي تمام شوي، خو د دغې پروژې یا کارډیف مسولین دا راپور ناقص بولي. د کارډیف د پروګرام اجرایي رئیس شکیب سخیزاده په دې اړه وایي
هڅه مو وکړه چې دا معلومات د مکه ادارې په واک کې ورکړو ترڅو له پروګرامونو څخه په اخیستل شویو معلوماتو کې تېروتنه وښیي. کارډیف په دې باور دی چې د راپور د پروګرامونو هغه اصلي څیرې ته انعکاس نه دی ورکړی او له واقعیت لري دی. موږ ډېرې لاسته راوړنې لرلې او دا هره ورځ په ډېرې دوري د دغه پروګرام مسؤلین وایي د 2.8 میلیارد افغانیو په اندازه خصوصي پانګونه چې د کرنې په برخه کې جذب شوي نږدې 8000 نیغ په نیغه او غیر مستقیمه بوختیاوې رامنځته کړې دي. د ښاغلي ساخي زاده په وینا دا وخت د افغان بزګرانو عایدات 1.3 میلیارد افغانیو ته لوړ شوي او دا شمېره هر ورځ په لوړېدو ده.
له ملکي هم مننه کوو چې ازادي راډیو اوري. او بل راپور له کندهار ده. کندهار له زندانه د ولسمشر غنی د دریو فرمانونو پر اساس د خزو کوچنانو په ګډون 12 بندیان آزاد او 19 نور د بند په موده کې کموالی راغله. محمد صادق رښتینه له کندهار.
چارواکي وایي دغه 12 تنه بندیان چې ټول جنایي دي د کوچنی اختر لوی اختر او د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د ولسمشر د 2023 غنه فرمانونو په اساس له زندان آزاد شول. د کندهار د استیناف سرنوالي رئیس عبدالرحمن کوشان ازادي راډیو ته وویل چې په 2023 غنه فرمان کې چې د کوچنی اختر په مناسبت صادر شوی وو، و د شتنه نارینه یو شزاو یو کوچنی آزاد سوي او د 12 کسانو د بند په مده کې کموالی راغلی. کوشان زیاته کړ چې په 113 غنه فرمان کې چې د خپلواکۍ د ورځې یا د 27 په مناسبت صادر شوی، 15 تنه نارینه 15 شجی او 2 نفر کوچنیان آزاد سیبی او د 15 نفر د بند په مده کې کوم شاغلی د کوشان په خبره یو سل سلویشته مګنه فرمان چې د لوی اختر په مناسبت صادر سوی د وی شجی په شمول څلور تنه آزاد سیبی او د 2 نفر د بند په مده کې کوم والی راځي
یو فرمان دوه چایم فرمان دی او په هغه کې و دېش نفر نارینه یو شزه یو ټپل شامل دي او همدارنګه تخفیف و دولس نفر ته ټول سعودي دا تدلیکو دوم فرمان دی سره لسم نمبر فرمان دی په هغه کې بیا نارینه 15 نفر دي شزه 15 نفر دي او اطفال یا کوچنیان 2 نفر دي 15 نفر هم تخفیف لري او دریم فرمان یو سلسل رویشت نمبر فرمان دی پا حقا که چلور نفر عفا دی یو یواشت پک شامل ده او دو نفر تخفیف اخلی خدا فرمان
اما حال آقا بندیان چل زندان آزاد سیوی وای خوشحال دی او دنور خلگو چه خوشتنه که بیچی ده کانون چه سرغروانه و نکلی
بند خودیر زور غایده مر ولی دی پتای دی خدای نوینی نو یلا کومی چی دیتا ایت مرازی جرمونه پریر دی وراره جرم بندیر زور غایدی مجه زور ولیدی مرشد دی بعد دروته د خیر سره کم مترانون سمې سوک چلو کله بل کسور وم نیکو بس سم دغه غوږی ژوند کی
هغه ته په پیغام داسې دی چې دیګر په ګرد ژوند کې د قانون پروژو باندې تاګو کې به د دې په ژوند کې هیڅ مشکل نه پیښیږي او نه به اسکر او یا کوم دولتي چارواکي دې درلاس نیسي او ولې به محبس ته چې بیا دلته ډیر د ازادي خود انسان ډیر لوی حق دی د ودی پاک به هغه څوک پوهیږي چې څنګه محبت څخه ووز
د یاد ولوار د چې د کال د ټولو ځنګړو ورځ په مناسبت ولس مشر د جنایي بندیانو د بند کم شلفار فرمانونه صادروي
ازادي رادیو تغوګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته راځو. د عراق د کردستان د سیمه ییزې ادارې مشر مسعود برزنی به دوه ورځې وروسته له قدرته لاس واخلي. دا خبره د کردستان د حکومت یوه چارواکي کړې ده. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د عراق د کردستان د سیمه ییزې ادارې مشر مسعود برزنی به چې څو لسیزې زی سیاسی فعالیت کړی د نومبر له لومړۍ نیټې خپل دنده تمدید نکړي. دا خبره د کردستان د حکومت یو چارواکي د شنبې په ورځ وکړه. دغه پریکړه یوازې څو نه وروسته له هغې کیږي چې کردانو د خپلواکۍ لپاره په یوه ټول پوښتنه کې له عراق جلا کېدو ته رایه ورکړه. له دغې ټول پوښتنې سره د عراق کردان چې له یوې مودې راهیسې خود مختاري لري له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د روترز خبري آژانس د راپور له مخې د کردستان د سیمه ییزې ادارې د مشر د صلاحیتونو ویشل په هغې لیک چې بارزاني د شنبې په ورځ د کردستان پارلمان ته استولی واضح شوي. د دغه چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی په وینا هغه په دغه لیک کې له پارلمان نه غوښتنه کړې چې صلاحیتونه دې پر سیمه ییز حکومت پارلمان او قضاو ویشل شي. ټاکل شوی و چې د بارزاني اوسنۍ دوره په درې ورځو کې یعنې د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسیږي. په همدې ورځ ټاکل شوی و چې د ولسمشرۍ او د پارلمان لپاره انتخابات هم ترسره شي، خو دغه انتخابات په سیمه کې د راپورته شوي کړکېچ له امله تېره اونۍ تر یوې نامعلومې نیټې پورې وځنډېدل. انتقاد کوونکي وایي چې د خپلواکۍ لپاره د سپتمبر د 15 نیټې ټول پوښتنې یا ریفرندوم چې اصلي طرحه یې یو اویا کلن بارزاني و د عراق کردان له یوه نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړی دی. وروسته له هغې چې کردانو په دغه ټول پوښتنه کې په غوڅ اکثریت خپلواکۍ ته رایه ورکړه، څه کم څلور اونۍ وروسته د عراق مرکزي حکومت د تیلو بډایه ښار کرکوک د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. هغه ښار چې کردان خپل مقدس ټاټوبی او د یو راتلونکي احتمالي خپلواک دولت د عوایدو مهمه سرچینه بولي. دا یو له هغو غچ اخیستونکو اقداماتو چې بغداد تر اوسه د دغې ټول پوښتنې په وړاندې کړي دي. د رویترز د راپور له مخې یوازې په څو ورځو کې د عراق حکومت د خپلې واکمنۍ ساحه د هیواد شمالي برخې ته وغځوله او پر بارزاني یې فشارونه زیات کړل چې له قدرته او هم د کردانو د څو لسیزو د خپلواکۍ له خیالونو لاس واخلي. عراقي ځواکونو د کردستان د خود مختاره سیمې پولو ته نږدې د کردانو تر کنټرول لاندې د ټولو سیمو پر لوري پرمختګ ته دوام ورکړی دی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د تېرې پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې کردان د خپلواکۍ لپاره ټول پښتانه لغو کړي تر څو د خبرو لاره د غستونځه هواره شي.
د پاکستان او سریلانکا لوبډلو ترمنځ د شلوریز یا ټي 20 سیریز دریم او اخیری لوبه د لاهور په قذافی سټیډیم کې روان دی او له دې وړاندې په متحده عرب امارات کې لوبېدلو دوه میچونه کې پاکستان بریا ترلاسه کړو. په 2009 نهم میلادی کال کې په لاهور کې د سریلانکا په کرکټ لوبډلې لیبرټي چاوک سره نږدې وسلوله حمله کړې وه او لاغه وروسته د یاد ټیم د